مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر گواهیم او تاسو په دې خبری غړی کې هرکلا وایم. په دې غړی کې بیلابل ریپورټونه تاسو وړاندې کوو. هله ده چې موږ سره تر اخره پورې ووسی او دا ټوله خبرونه را سره واوري. کوشش وکړو چې تاسو په مختلفو موضوعاتو خبری موضوعاتو باندې خبر وساتو. لومړی به د دې خبرونه واورو. په لاهور هوایی میدان کې اور لګیدل دی. په پېښور کې د تحریک انصاف پلویانو د نه خوړو احتجاجي کمپ لګولی. د کډوالو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ډیر بشري ناورین ځپلی هیواد دی. د خبرونو تفصیل. د پنجاب په لاهور کې په هوایی میدان کې اور لګیدل دی. د لاهور انتظامیې نن مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې اور د کډوالو چارو د څانګې په برخه کې لګیدل دی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې اور لګیدو وجه څه وه، خو چارواکي وایي چې په دې پیښه کې څوک نه دي مړه شوي. البته په میدان کې د تګ راتګ چارې تر څه وخته پورې ودرېدلې وي. لږ وروسته په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکو. د پېښور پریس کلب مخې ته د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو د نه خوړو اړتال روان دی. احتجاج کوونکو د خپل ګوند د بنسټګر عمران خان او د نورو نیول شوو ملګرو د خوشی کولو لپاره په وروستیو عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په ضد د نه خوړو د احتجاج دا کمپ له پرون راهیسې لګولی دی. په احتجاج کې شامل د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي فضل الهي نن مشال ریډیو ته وویل چې تر هغې به د نه خوړو احتجاج جاري وي چې غوښتنې یې نه وي منل شوي. د یادونې ده چې پخواني وزیر اعظم عمران خان د درغلیو په کیس کې بندي دی او حکومت لاله وړاندې ویلي چې د خوشی کولو فیصله به یې عدالتونه کوي. دا راز نگران حکومت او د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د 8 فروری په عامو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي او وایي چې دا ټاکنې پاکې او عادلانه وي. د شمالي وزیرستان پولیس او ځایي خلک وایي چې بیګا د شپې نه څرګندو وسلوالو په شوه سمه کې د جینکو یو پرایمري سکول په بمونو تباه کړی دی. د دې سکول مالک بهادر پښتین نن مشال ریډیو ته وویل چې دا په سیمه کې د جینکو یوازنی سکول و.
چوکی دور کو هغه والای وو لپټاپ یې نه وړي کرسی بنچینا کول دا شامل و سره کړای دل کای و سر دشمن سره یې چکه تحفظ خو اس مثال مشکلاتو چې مشتا سو کرو کو خو دا شای مې ژو پرژدی نه لک پچاندې جوړاوی ټنٹ کلا کوي خو دا شای مې پرژدی نه چې مې رجه کشن.
ځای پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دیړې پلټنې شروع کړې دي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې وسلوالو وو مزدوران وژلي دي. د گوادر د تاڼې مشر محسن بلوچ نن رسنیو ته وویل چې بیګا په سربندن سیمه کې وسلوالو په یو کور هغه مهال برید کړی چې پکې میشته مزدوران وده وو. په برید کې یو مزدور ژوبل شوی هم دی. د پولیسو په خبره وژل شوي کسان د پنجاب د خانیوال سیمې وو. په دغه سیمه کې نایتوب کاوه. تر اوسه د دې حملې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژلو دعوه کوي. د پوز د اماړیکو څانګې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد یې په دوه جلا جلا کاروایانو کې په ډیره اسماعیل خان کې 15 او په شمالي وزیرستان کې یو وسلوال وژو. پوز ویلي چې وژل شوي وسلوال د امنیتي ځواکونو خلاف د ترګرې په پیښو د ولسي وګړو په وژنو کې ککړو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې هکله څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ډیر بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2023 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په رپورټ کې چې تېر ورځ خپور شوی ویلي چې په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمې زیات نفوس یعنی 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د کډوال سازمان دا اټکل هم کړی چې په روان 2023 کال کې به د افغانستان نفوس 4.5 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. د پښتو ژبې مشهور شاعر اکمل لیونی له اوږدې ناروغۍ وروسته په حق رسیدلی. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 5 بجې د مردان ضلع کاټلنګ سیمې په شموزو کلي کې ادا شو. اکمل لیونی د خپل مزاحیه شعر په لیکو له ترنم سره په وینا ډیر مشهور او د شاعرۍ تر څنګ به د نثري ادب کتابونه خرڅول. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو امداوس موږ اورید شي. په دې غړي کې د نور ریپورتونو څنګه د دې ریپورتونو تفصیل دروړو. په لاهور هوایی میدان کې اور لګیدل و. د پاکستان تحریک انصاف په لویانو په مختلفو سیمو کې د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره مظاهره کړې.
زه درخواست کوم چې اول جوډیشل انکوائری مکمل شي، راغه مطابق بیا ډیسیژن واغستل شي چې آیا اصلي غدار څوک دی.
په پېښور کې افغان هنرمندانو او خواجه سراو مظاهره کړې ده او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې په زور یې باید افغانستان ته ستانه نه کړي.
جبر څخه یا د زور څخه کار وانه خیستل شي، زموږ څخه چې بیرته وطن ته یا افغانستان ته واپس شو نو ډایرکټ مرګ دی هلته، ځکه میوزیشن وي که کوم خواجه سراو هلته د ښځو لپاره، او تاسو ته پته ده چې هلته د ښځو لپاره حقوق نشته دی.
د پښتو ژبې د مشهور شاعر اکمل لیونی په اړه باندې درته رپورت درورو. داغه د आवाज د همیشه د پاره خاموش. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه هم دا اوس تاسو ته په مشال ریډیو .com او د مشال ریډیو په موبایل اپ چې فری او وړیا دی وړاندې کیږي. هله د چې هلته هم واره موږ سره دا وخت له لاهور زموږ همکار طاهر جمیل د ټلیفون په کرخه دی هغه سره خبرې کوو. طاهر ستړي مشي او د لاهور د هوایي میدان د ایرپورټ چې کوم ور لګیدل او دا کوم ځای ته ورسېده او دا پیښه څنګه شو؟
جی ډیر مننه. جی بالکل، څنګه تاسو ویلې علامه اقبال انټرنیشنل ایئرپورټ یا نړیوال هوایی میدان کې د اور لګیدنو دا پیښه سار وختي شپږ او وو بجو ترمنځ شوې وه، او دا پیښه د ایئرپورټ هغه برخه کې شوې وه چې کوم دینه چې نړیوال الوتکونه پاسیږي. نن لاهور نه د حاجیانو کوم فلایټ یا الوتونه هغه روانو خو هغه کوم کاونټر نه چې هغه تلل هغه کاونټر سره د شارټ سرکټ له وجې نه یا د بجلی کوم نظام دی کی خرابې د وجنه دا اور او دا اور لګیدلې او دا پیخه شوې و. دینه په سره مسافرانو کې ډیر ګډوډې شو خو اي اس اف یا د ایئرپورټ سکیورټی کم فورس ته هغه یالت داخلك محفوظ مقام ته منتقل کړل چې واځي اس قسم کم.
طاهر ستاسو आवाज بند شو.
تاسو ما اورئ دي وس आवाज
راځي؟ تاسو وس راځي بالکل، مهرباني کو.
نو دا هغه نه پاس دلته کم ریسکیو 1122 یاد کم اور وجنه کم محکمه دی هغه ایئرپورټ ته ورسېدل او اور ملک او اس قسم سره نقصان هلته دا سه نه شوه خو د کم چې نړیوال فلایټ اپریشن دی هغه تر وسه پورې بحال شوه نه دی. موږ د سیول ایویشن چې کم بیان دی یا د ملکی هوایي چلن ادارې کم بیان سه فل هغه سره خصوصي خبره وشول. لمړی هغه دا ویلي چې ماسپخیم 3 بجو پورې به دا بحال شو هله دال لرلا خو وس 15 بجې تر وسه پورې نه بحال شوه. وس د ایئرپورټ چکم چارواکي دی ایویشن چکم چارواکي دی هغه دا وایي چې ماخستان 10 بجو پورې به د هوایی کم دا انټرنیشنل یا د نړیوال کم فلایټ اپریشن دی دا به بحال شي. جی
د ستاسو طایره مخکې منځ کې आवाज بند شو. د دې څه چارواکو ویلي دي چې د دې وجه څه د اور لګیدو او د تاسو چکم د فلایټون د ځنډېدو خبره کوي؟ څومره فلایټونه د شوي دي؟ ډیر نقصان خو نه شوي مالی؟
جی بالکل، دے اور چکم اواز نن لاہور نا انٹرنیشنل کم فلائٹ آپریشن وہ کم حاجیانو نن فلائٹ یا الوتکونه دی هغه پاسیدل هغه د ایرپورټ هغه سیمه کې دا پیښه شوه او وجه شارټ سرکټ یا د بجلی کم نظام د هغه خرابی و هغه د وجه نه دا پیښه شوه و هیڅ قسم څه ځانی نقصان نه دی شوی خلک محفوظ مقام ته منتقل کړی شوی دی او نمړی خو یو دوه ګنټې کم فلائٹ اپریشن هغه مکمل توګا التا کم ملکی یا داخلی کم الوتکونه دی هغه دوباره بند خو هغه نه پس کارگو فلائٹ یا سامانونه کې کم راځي هغه جهازونه هغه الوتکونه او ملک چې کم اندرونی داخلی چې کم داغا دی جهازونه دی یا ایئر لائنز دی هغه دوباره خو بحال دی خو نړیوال یا ملک نه بار کم تک راتک والا فلائٹس دی یا الوتکونه دی جهازونه دی هغه دوباره تر وسه پورې دا فلائٹ اپریشن معطل دی او هغه هله دالری ایئرپورټ چارواکي چې مخکتن لس بجو پورې دا بحال شي جی
صحیح شو ډیره زیاته مند طاهر اوریدونکو تاسو مشاهد ریډیو ته غوږی طاهر جمیل زین خبر تاسو تکرار کړی ځکه چې منځ کې آواز بند شو خو تاسو د لاهور د هوایي میدان چې علامه اقبال انټرنیشنل ایئرپورټ په نامه یادیږي په باره کې باور دل چلته ور لګیدلی وو
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسم بلوچستان ته ورزول ته په گوادر کې د معلوم وسلوالو په یو کور برید کړی او و نایان یې وژلې دي ځایي خلک او پولیس وایي چې دغه نایان د پنجاب اوسیدونکو ته روسه پورې کمې وسوالې ډلې د دې برید ذمہواري نه ده اخیستې ایوب ترین به نور تفصیل درته وایي
د گوادر د پولیسو په خبره چې په دې پیښه کې وزل سوی ټول کسان د پنجاب صوبې د خانیوال استوګن وو د گوادر د پولیسو د تانې مشر موسین بلوچ ویلی دی چې دا پیښه د اتم او نم مه په منځنۍ شپه شاوخوا درې بجې هغه وخت را منځته شو کله چې یاد مزدوران په یو کور کې په خوب بیده وو د نوموړي په خبره چې په دې پیښه کې وزل سوی ټول کسان نایان یا کسبګر وو ورسته پولیسو په پیښه کې د وژل سوو کسانو مړي او زخمي کس د گوادر لوی روختون ته رسولې دي بلخوا د پیش وروسته امنیتي سرتیری د پیش وزای ته رسیدلی او الته د پیش په اړه پلټنه یا سرچ اپریشن پیل کړی دي خو څوک نه دی نیولې او نه هم ایویډلې د دې وروستي پیش ذمہواري قبل کړی ده پر پیش د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی سخت خوښنی ښکارا کړي او د پیش په اړه ریپورت طلب کړی دي په کوټه کې په خبر سوی یو بیان کې اعلی وزیر د گوادر پیش ښکارا ترګری ګڼلې او ویلې دي حکومت به ترګر او د دوی مرسته کوونکي کله هم ونه بخشي د نوموړي په خبره چې حکومت به د ترګرو په ضد هر ډول طاقت کاروي چې د قانون عملداري هر ځای ټینګ کړي بلخوا د حکومت بلوچستان ویان زیاته کړې ده چې په پیښه کې وژل سوو کسانو د کورنۍ سره تماس نیولې دي چې یاد مړي په سرکاري توګه و خپلو اباګنۍ سیمو ته ورسوي د دې ونی ورده چې د دې خلک مخه د اپریل په 14 نیټه د بلوچستان په نوشکي کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا په یو بل برید کې 11 کسان وژل شوي وو په کوم کې چې د نو مزدورانو تعلق د پنجاب صوبې سره وو ورسته بلوچ وسلوالې ډلې بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی د یادې پیش ذمہواري قبل کړې و
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د شمالي وزیرستان په لری پرته سیمه شوه کې وسلوالو د جنکو یو شخصي سکول په بمونو الزول دي د سکول مالک وایي چې دغلته د سرکاري سکول نو د نشوالي او د استادانو د کمی له وجې د سیمه اکثریتي جنکو په دغه سکول کې زده کړې کولې ځای خلکو په سکول برید غندلې او یو ځل به امنیتي چارواکو د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې ده د مونږ ورته چلې دی وړاندې هم په پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه په بمونو الزول شوي چې بخوای زمواري پاکستانی طالبانو منله خو د شمالي وزیرستان د وسنې سکول چې کم ویجاړ شوی دی د دې زمواري تر اوسه پورې چا نه ده منلي په دې حق لا نور تفصیل عمر دراز وزیر اور
د یاد سکول مالک بهادر خان پښتین مشال ریډیو ته وویل چې شوکه د انجونو دغه یو وزنې سکول وو چې سلګونه انجونو ته زده کړې ورکوي دوی وایي چې وړاندې هم سوزله وسلواله غواخ کړي وو چې پټولانیزو رسنیو د یاد سکول تشهیر نه کړي. د غلطه سرکاري سکولونو ته هم استادان د خرابو حالاتو په وجه ناراضي، نو انجونې له زده کړو محروموي. د شبې پولیس تانې یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته همدومره وویل چې پولیس پلټنې کړي، خو د پولیسو مشر خانزیب سره د بیا بیا رابطې باوجود نوموړي سموکه بیان نه کړ. د الوزول شوي ښوونځي مالک بهادر زیاتوي چې د مئی په اتمه د تعلیم شعور خورولو او یې وړ دستورای په ښوونځي کې وکړه چې سلګونه انجونو پکې ګډون کړی وو، او د شپې بیا وسلوالو په بمونو سره والو زولو
چوکی دور کو هغه والای وو لپټاپینه اوړي کرسی بنچینه کول دا سامالی وسره کړی دی لکه یو سار دشمن سره یې چې کې تحفظ خو اس مثال مشکلاتو چې مشتا سکرو کو خو دا شای مې ژو پرېږدي نه لکه پچاندې جوړاوی ټنټ کلا کوي خو دا شای مې پرېږدي نه چې مې رجکشن
د سکول دالو زولو لا هم کومه وسلواله ډلې ذمہوري نه دی منلې. د شمالی وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمې رابطه کار عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نه یې ژوند او نه یې د راتلونکي کول مستقبل محفوظ دی.
وزیرستان سے ڈر بد حال لگا دے الریڈی سرکوری اسکول چ کی میں ٹیچر دی آغا اسکول نہ تنر ادری می دے بدم نے دی واجے نو دا پشوا ش ج دی میجا پچاندے پخریتی نہ بندے ورت دے کلی زوانو نے بدر خان پشتین دے جڑ کڑا ہو نے کا پوش دے شل نہ ونس دے سلوشت پر کسون دا اسکول تا ورا غلی دی بیچو کی دوری استلائی دے اسکول یہ پ باروت وال وزوت وزیرستان سے مدنیات ہر سال جا دی آغا تا سبسنئی خود میجا کاروبار
شمالی وزیرستان کې ځای خلک په لرو پرتو سیمو کې د تعلیمي اسانتیاو او ځانګړي ډول د انجونو سکولونو د غیر فعالۍ شکایتونه کړي. دوی وایي چې د اکثره لرو پرتو سیمو کې د انجونو سکولونه بند پراته دي. د شمالی وزیرستان تعلیم څانګې مرستیال مشر محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې یاد سکول د انجونو د زده کړو مهم رول لوبوي، خو د غلطه د انجونو سرکاري سکولونه اوس فعال او آباد دي.
دا ډیر افسوسناک خبره ده. د دې په وجه باندې د میز نارت وزیرستان ایجوکیشن سیستم باندې چونکه اثر خښتا، خو میر د خپل سرکوري سکولونه چې سمره دي دا ماشاءالله فعال هم دي. د بچونو ایجوکیشن په شکل کېږي دغه ادارې په وجه باندې ماشاءالله د تعلیم سرګرمي چې سمره وا الیش کې یو خپل یې شوی و ویلې پدا چې د پرایویټ سکول هم یو ښه کردار و.
ځای خلک حکومت نه غوښتنه کړي چې شوا او نورو لرو پرتو سیمو کې د ځوانان او انجونې نن د زده کړو نه محروموي او د تعلیمي ادارو او زده کوونکو د ژغورنه یقیني شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. یو کال وړاندې د مئی په 9 تاریخ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو د خپل ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو په خلاف احتجاج وکړ، او د دې احتجاج په دوران کې سرکاري عمارتونو او همداراز پوځي ودانیو ته هم اور واچول شو او نقصان ورته ورسید. د پاکستان پوځ وایي چې دا کار تحریک انصاف مشرانو کړی دی او غړي ورسره شامل وو، له دې وجې ګڼ کسان ونیول، خو تحریک انصاف وایي چې په دې کې جاسوسي ادارو لاس و. اوس چې نن دغه ورځ ده، په دې ورځ باندې د تحریک انصاف غړو په بیلابیلو ځایونو کې مظاهرې کړي دي. له سواته په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ.
جی قدر مند اوردونکو، زه نیاز احمد خان یم، او نن 9 مئی چې څنګه تیر کال په کال 2023 کې په بل حکومت کې کله هغه وخت کې احتجاجي مظاهره شروع شوې کله پخانه وزیر اعظم عمران خان چې پاکستان تحریک انصاف مشر هم هغه গ্রেফতার کړ شو دلته کې پسوات پرستب بخته وکیلان را جمع شوي دي هغه وکیلان چې هغه د انصاف لایر فورم یعنی دغه د ډلې سره دي هغه مشر ما سره ده تاسو ناریم واوریدل او دوی چې ناریم لګوي او په دغه چارټونه هم لګولې دي دوی یو خاص موقف ته څنګه چې د حکومت یو موقف ته چاغوي چې په سرکاري املاکو باندې په پوځي زینو باندې حمله شوې او تشدد شوی او ډیر خلک پای کې مړ شي وو مثلا دغه یو مخکخ ولاړ ده سلامونه
احترامات جی
نوم د پیژندګلو را سره وکړئ
زما خواجه اثر نوم ده او زه دلته په ډیسټریکټ بار اسوسیشن کې زم ممبر کار کوم
تاسو داري لګوي او د غور اغست
بنیادی خبردار شه کا نن یو کال مخکې چې کما د 9 مئی کم واقعیات شو په ټول ملک کې دننه او پاره کې په قومي تنصیباتو باندې کمی حمله شي او کم سيزون چې موږ ته په میډیا باندې داسې پېښ کړو چې یاره په 9 مئی باندې اخر کم دي سی او کار شو چې پاره باندې ټول وطن چې څومره هم میډیا او څومره چې واکدار خلک دي په دغه ورځ فوکس ونن موږ هغه ورځ په دې حیثیت باندې منځو چې پوره یو کال تیر شو خدای مرکزی چې کم کسان دي او څومره چې په دې سکه ککړو په دې مسایلو کې هغه تر اوسه پورې مخه تنارل کم هدا پورې چې عمران خان باندې دا تور لګي چې یاره د پدې سيزونه کې انوالو دی ولکه د ملک ته چې کم قابل تنصیبات په دې باندې حمله کول لپاره ډایرکشن دي څه قسم خبره چې نو مخه ترانه لا نو زمونږ دا
غوښتنه په دې احتجاجي مظاهره کې یاد تل د وکیلانو چې دا سابقه د سوات نه د صوبایي سمله ممبر عزیز الله ګرانو موجود دي دنه پوښتنه کو وسه وختنه کوي تاسو چې دا مظاهره کوي
ګور منګ وایو حکومت وایي ایجنسیان وایي چې تحقیقات ته وشي دا تحقیقات په سوکې منګ او چې چا دا کار کړی دی زه منګ په شور چې دا خان صاحب نه دی کړنه مراسم کړنه د تاریخ انصاف نور ورکنانو کړی دا ټول پور دا اداري هم زمنګ دی منګ زه د بایسته سابقې پیزوی مزمت کوم چې هر چا کړی خدای وو خلاف تی طاقت او شاوغتی سزا ملل هر څوک چې هر پارټي ولا چې هر حکومتي کو هر څوک
دلته کې چې د خزینه وکیلانی هم دی غیم په دغه احتجاج کې شامل دي نه پښتنه کو چې را دوی سوخت لکه په دې یو کال پورې کې دونه سوې سلامونه
السلام علیکم جی
په پیجنګلو را سره
هم میرا شوکت اډوکیټ فرست فیمیل پریکټیسینګ لایر د سواتیا ما
تاسو سوخت نه کوي نه نه ورځ باندې چراب دا زو اوریدونکو دا مهم چې نه هم می هغه ورځ وا چې یو کال وړاندې د پاکستان تحریک انصاف په لویانو باندې تور دی چې دوی د عمران خان په গ্রেফতারي باندې راوتلی او غوی د پاکستان په بیرابلو خارولو کې ودانو حمله وکړه په پوجي تنصیباتو باندې حمله وکړه
وان سایډډ ډیسیژن نشي کوله نه حکومت کولی شي نه عوام کولی شي د دې ز درخواست کوم چې اول جوډیشل انکوایری مکمل شي داغه مطابق بیا ډیسیژن واغستل شي چې آیا اصلي غدار څوک دی زخویم چې نه باغی دی نه غدار دی زموږ عمران خان
بل بل هم دا تاسو په لور ته
زمان لیلا ناس اډوکیټ فرست پریکټیسینګ لا
تاسو نه دراوته په غرمو کې ولاړ یو څه وخت نه کوي
زموږ بس دغه یو وخت نه د چې زموږ لیډر عمران خان جو کې ډیر صادق سړی دی او
دا جوړه مخړی خو بیا دې مرا پریدي جوړه شخانه کې یا بر
کلا جډیشری انکوایری
کې نه دا چې جوړم کړی دی کنه د شوی اول دی جډیشری انکوایری او شی داغه نه بعد بډی سیجن واغسته
او بالکل انصاف دی
حکومتی چارواکی دا وای چې په 9 مئی کال 2003 کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو په سرکاري املاکو په دې باندې حمله کړې وې بیا چې د پاغي پترس کې په زرګونو کسان نیول شوې دي په سو باندې غداري مقدمه شوې دي اوس د پاکستان تحریک انصاف دغه وکیلانو په سواد کې د وختنه کوي چې دغه غیر جانبدارانه تحقیقات وکړي شي عمران خان د پاکستان تحریک انصاف مشر دی په جیل کې ادي خلاص کړی شي د خپل قربانیا احمد خان ته اجازه ورکړي د لپامن
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نیاز احمد خان رپورت مورید همدې سره تړلی بل رپورت درورو د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د خبر پختونخوا اسمبلی غړو چې دغه ګوند سره تعلق لري د عمران خان او د تحریک انصاف د زینو نور مشانو د جیلونو څخه د خوشی کولو لپاره لپرون راهیسې د پېښور پریس کلب مخې ته د نه خوړو هړتال شروع کړی دی یا بوک هړتال چې هم ورته وای په دې اړه بل عظمت علی شاه رپورت وارو خو دا درته وایو چې په عمران خان او ځینو نورو د تحریک انصاف په مشرانو باندې د درغلې تورن دی او په همدې ترڅ کې ورته سزا وشوي دي
دا د پیښور پریس کلب مخې ته د پاکستان تحریک انصاف پلاویان او مشرانو احتجاجي بوک هړتال کیمپ لګولې د مې په اتمه پاکستان تحریک انصاف د عمران خان او د ګوند د نورو غړو د جیلونو د راخوشي کولو او په 8 فروری په ټول ټاکنو کې د مبینه درغلو پر ضد احتجاجي کیمپ لګولې. مظاهره کې شریک د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي فضل الهي مشال ریډیو ته وویل چې په عمران خان او د ګوند په نورو غړو یې حکومت بی بنیاد کیسونه درج کړي.
نواز شریف په و منټه کې چې دینو را خلاص کو او یو بے ګناه کې دې چې هغه عمران خان دې نو هغه چې دې بے ګناه کې دې او هغه نه راخلاسي دې لپاره د پاکستان تحریک انصاف ورګران او ورتیز پاکستانی او نور څومره چې زمونږ په دنیا کې پاکستانیان دې هغه دا فیصله وکړه چې او داسې پرامن احتجاج شروع کو چې او په دې ظالمانو باندې دا زور راوړو چې عمران خان چې دې هغه رها شي.
روان کال د جنوري په لسمه سپریم کورٹ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او پخوانی ڈپٹی چیئرمین شاہ محمود قریشی تا په سیفر کیس کې د لس کالو د کید تیرولو سزا اورول ده. کیمپ کې شریک د خیبر پختونخوا اسمبلی یو بل غړی عارف یوسف مشال ریډیو ته ویل چې د عمران خان او د ګوند نور غړو د راخوشي کولو پورې به بوک هړتال کیمپ روان وي.
مونږ هم دا الټیمیټم یو قسم مرکزی حکومت ورکو لګیا یو چې تاسو دا کمیو غیر قانوني کې سونه دي دا ختم کړئ. جنې مونږه اسلام آباد تم به راځو مونږه هر کار بکو چې خان صاحب رها کو. خو مرکزی حکومت ته پکار دی چې هغه کمزو مشران دي هغه غیر قانوني کې سونه ټول ختم کړي.
دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې ټاکنې شفافې او منصفانه وي او پکې له هیڅ ګوند سره ټګي نه ده شوې. د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو د 8 فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت د قومي اسمبلی 2 نوي، د خیبر پختونخوا اسمبلی 1 نوي او د پنجاب اسمبلی 100 څوکۍ ګټلې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان په چمن کې د احتجاج لړۍ لا هم روانه ده چې لامل د تیرو شپږ ورځو راهیسې د کوټې چمن لوی سړک بند دی. مظاهره چې همدارس د پاسپورټ او نېشنل بینک دفترونه هم تړلې دي او دا د هغې بوسه ده چې د مې په څلورم ده پرله د مشرانو په خبره اف سي ځواکونو په مظاهره چینو ډزې وکړې، 2 کسان یې وژل او 10 یې زخمیان کړ. امنیتي ځواکونه دا نه مني. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د افغانستان پولیسو چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن هم د ولس لخوا احتجاج روان دی او د کوټ چمن لوی سړک د تیرو شپږو ورځو راهیسې د چمن د پلتوالو لخوا په کوژک غره کې د هر ډول موټرانو په مخ تړل شوی دی. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د چمن د پلتویان صادق چکزی د مې په 8 نیټه اول چې دوی یوازې وغوښتنه ده چې د پاکستان مرکزی حکومت دی د خوا په ډول افغانستان سره د ځای خلکو د تګ راتګ لپاره بیل پاسپورت او ویزې د شرط سره دی پول خلاص کړي.
موږ خو صرف د روزګار مسله ده، څلور میاشتې دا ګرځ ته موږ تړلي وو، بیا د 2 میاشتې مکمله یې لکل روژه او اختران، بیا د هغه بعد موږ سره کوم وعده وکړه نه کړل، نو موږ مجبور شو برته دا شرط په لاس ورواچو. بس دا اوس موږ د لارې سره تعلق لري، حساب نه کړی ده. دلته چې اوس بادر نه نظام پاکستان پر مخ او بایو سیستم دا 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 شهیدان زخمیان خلاص.
بلخوا د پرلت برخوالو د پاسپورت د دفتر او نیشنل بینک ترڅنګ د چمن پریس کلب او بی آر ایس پی دفترونه نن دریم ورځ هم تړلی دي او د مې په 8 نیټه د پاسپورت د دفتر و مخته و پرلتوالو ته زیاتره وینا کوونکو ویل چې تر څو د دې غوښتنې نوي منل سوي تر هغه وخت پورې به ټول سرکاري دفترونه بند وي. په دې اړه به غوږ سو و کمانډر عبدالولي منډولی ته.
زنانې په دغه ورسېدې په شاته د زړه دبرې پر راځي، داسې ځوانان خودکشي وکړې، بیا زموږ ورونه بل ورځ د پیپسي په ګولۍ وویشتل سوله پر دې روډ باندې. دا ګټې جنیا ولیدله چې دروازه نه خلاصه کړې. موږ د دې ځای نه ولاړی ماته دا وای ک ډی سی دی ک ای سی دی ک بل یو دی ک بل یو دی ک ای سی دی هغه کې خپل ځای یو کښې نه د دې کوشش بالکل نه کوي شې یا موږ دې لار لار یا دې لار وې د زمر د کور دروازه تړلې د زمر بازار تړلې دي زمر خوندې منی پا پا فساو دی په دې خوا نه سي دي
بلخوا د حکومتي چارواکو لخوا په وار وار ویل شوی دی چې د چمن او سپین بول دک ترمن سرحدي پوله یو نړیوال بارډر دی نو ځکه دوی نور نه شي کولی چې بېله پاسپورټ او ویزې پر یاد سرحدي پوله خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي او د مئی په اوومه نیټه د بلوچستان نه له وزیر میر سرفراز بوکټي په کوټه کې د یو خبري کانفرنس پر مهال یو ځل بیا ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ په زیاترو پیښو کې هغه وګړي تورن میندل شوي دي څوک چې د ده په خبره د افغانستان څخه راغلي وو یادوي چې په چمن کې د یو سل یو نوي ورځو راهیسې پرلت روان دی د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د یوب ترین رپورټ مو له بلوچستان واورېده اوس هم د خبرونو لنډیز اورو د شمالي وزیرستان پولیس او ځایي خلک وایي چې بیګا د شپې نه څرګندو وسلوالو په شوه سیمه کې د جنکو یو پرایمري سکول یا ښوونځی په بمونو تباه کړی د دې پرایویټ یا شخصي ښوونځي مالک بهادر پښتین نن مشال ریډیو ته وویل چې دا په سیمه کې د جنکو یوازنی سکول و خو په وینا یې چې بیرته به یې جوړوي او دا لړۍ به نه بندوي تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې او پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې یې پیل کړي دي د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې وسلوالو و مزدوران وژلي د گوادر د تاڼې مشر محسن بلوچ نن رسنیو ته وویل چې بیګا په دغه سیمه کې وسلوال په یو کور حمله وکړه او و مزدوران یې وژل چې نایان وو د هغه په وینا د دغه کسان تعلق د پنجاب د خانیوال سیمې سره و تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې د پېښور پریس کلب مخ ته د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د نه خوړو هړتال کړی دی احتجاج کوونکو د خپل ګوند بنسټګر عمران خان او د نورو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره په وروستیو عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په ضد د نه خوړو د احتجاج دا کیمپ له پرون راهیسې لګولی خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي چې د 2023 کال د 8 فروری په عامو انتخاباتو کې درغلی نه ده شوی او دا شفاف وو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم پرون په یو تازه رپورټ کې وویل چې افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دی د آی او ایم په وینا د افغانستان د نفوس 250 یې تر 30 کلنو کم عمره جوړوي چې په ټکو یې دا په نړۍ کې د ځوانانو لپاره د یوې هېواد تر ټولو زیات نفوس دی او اکثریت یې بېروزګاره دی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز تاسو واورئ تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم همدا اوس واورئ پېښور های کورټ کې پرون د هغو افغان هنرمندانو او نرخزانو د مقدمې اوریدنه وشوه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته د پناه په خاطر پاکستان ته کډه شوي وو دوی وایي چې پاکستاني چارواکي اوس غواړي دوی خپل وطن افغانستان ته ولیږي خو هلته یې ژوند محفوظ نه دی دا اوریدنه په داسې حال کې وشوه چې پاکستان د تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د بیرته لیږدولو لړۍ پیل کړې ده او تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې په تورخم انګور اډې او خړلاتسو لارو شاوخوا 3,22,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي افغان نرخزیان او هنرمندان ویره احساسوي چې که ستانه شي نو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له وجې د هغوی په لاس دوی ته خطر جوړېدلی شي په دې حق له نور تفصیل له غلام غوثور
پېښور های کورټ کې د افغانستان نه راغلي هنرمندانو او نرخزیانو لخوا د دوی افغانستان ته د نه لیږدولو په اړه د قضیې اوریدنه په دوو قاضیانو مشتمل دوه تنی بنچ د مئی په 8 نیټه ترسره کړه په دغه مهال د هوریا په نوم د افغانستان د لغمان ولایت نه په دې وروستیو کې پېښور ته راغلي یوې نرخزۍ مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه په عدالت کې دا غوښتنلیک داخل کړی چې اسناد نه لرونکي افغانان واپس افغانستان ته په زور لیږل کیږي چرته چې اوس د هغوی په رنګ جوند د نرخزیانو او پنکارانو جوند د لوی خطر سره مخ دی.
بیا تذکری دی ورسره او یا هم د یونیسر د کوم یو ټوکن نمبر ورته ورکول شوی دی هغه د ورسره تاس نور سوز ډیری دی. موږ سره د پولیس له خانه د دولت له خانه هزار وزیر ډیر دی. نو اوس خو امید ده چې ان شاء الله یو داسې ولاره سره برابر شي چې کوم یو افغان خو جسره دی کوم یو میوزیشن چې دی د ویل لپاره یو داسې لار انتخاب کړی او داسې هدایت ورته ورکول شي چې پولیس یا دولت ته موږ د جبر څخه یا د زور څخه کار وانه خیسل شي موږ څخه چې بیرته وطن ته یا افغانستان ته واپس شو. سوز خو نشته نو ډایرکټ مرګ دی غلطه ځکه میوزیشن وی کوم خواجه سره بیا ته دو خزل لپاره او تاسو ته پته ده چې هلته خزل لپاره حقوق نشته دی د ایجوکیشن په حواله سره جواب حواله سره نو څه پته چې بیا خواجه سره او میوزیشن لپاره
او دا چې افغان خواجه سره په څومره یی څومره پیژنې
تقریبا از مون ګروپ کې چې 46 خواجه سره دی د افغانستان یو از مون ګروپ کې نور کې د شنور علاقو کې یو پنجاب کې وی نور علاقو کې هم ډیر شته
د دې افغان هنرمندانو او نرخزیانو د قضیه وکیل ممتاز احمد مشال ریډیو ته وویل چې نوی راغلی هنرمندانو او نرخزیانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره هم خپل نوملیکنه کړی ده خو د یادې ادارې لخوا ورته کارډونه نه دي ورکړې شوی د عدالت نه د یو نیم سلونه زیاتو هنرمندانو او نرخزیانو په دې اپیل کې غوښتنه کړې ده چې د کوم هنرمندانو او نرخزیانو ژوند د خطر سره مخ دی نو هغوی دې واپس افغانستان ته نه لیږي
چونکه د افغانستان کې د طالبانو د ټیک اوور نه بعد تلته حالت داسې و چې د میډیا خلکو ته او هنرمندانو ته او د افغان خواجه سراو ته د ژوند غوښتنې ډېر مشکلې وي لهدا هغه پاکستان ته په منډه منډه راغلي دي دغه د پر چې کوم اسناد هغه د قانونن په کارو نه غي چونکه د هغه وخت هغه د سیابونه هغه بیا رال په یونیسر په افیس کې خپل رجستریشن وکړ ټوکن ورکړ د قانون مطابق تاسو پر چې د پاکستان په ځمکه باندې یونیسر به تور اداره موجود ده دغه ټوکن به لیګلی شي د ما شانتي وسنګ چې یو قانوني پاکستان کې یو افغاني سګنه کوي
عدالت د دې کیس پیروي کوونکو وکیلانو او د مدني فعالانو نه د اوریدنې پر مهال تپوس وکړو چې په سپریم کورټ کې هم یو ورته کیس د افغان هنرمندانو په اړه روان دی نو ولینا دوی په هغه کیس کې فریق جوړ شي او د پیښور های کورټ نه دی دا معاملہ واپس واخلي خو د دې کیس پیروي کوونکو وکیلانو وویل چې په سپریم کورټ کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن لخوا کوم ورته کیس په دې حق لا روان دی نو دوی به د هغه کیس په اړه معلومات پیښور هایکورت ته د را روان سماعت پوری راوړي پیښور هایکورت د دې کیس اوریدنه د نامعلومه نیټې پوری وزنډوله او اړوند ادارو ته د کډوالو په اړه د پاکستان د پالیسۍ په اړه تفصیلات عدالت ته د وړاندې کولو هدایات هم جاری کړل د بیلابیلو مدني ټولنو او بشري حقوقو سازمانونو هم وخت په وخت د هغه کسانو واپس افغانستان ته په لیږدولو د فکرمندۍ سرګندونې کړې دي د کوم ژوند چې هغلته کې د خطر سره مخ کېدلی شي په پیښور کې د بشري حقوقو یو فعال امین الله خان کونډي په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
نو اکتوبر کې چې مونږ کړه دا کې سو کړو دلته پای کوټ کې د افغان هنرمندانو یو کې جرنالستانو دا ترانسجنډرو دا مونږ جمع کوو مونږ ویل چې دلته پولیس ته دی بې جانه تنګي ادارې دی دی مطلب بل ته خطره ده دی تا الته موسیقي نشته الته پروګرامونه نشته جج اف ای ای انټیریئر منیسټری سومره چې حکومتي چارواکو هغه نه جواب طلب کړو خو هغه طرف نه وکیل لاله ویل چې په سپریم کورټ کې کم کیس شوه دی نو هغه د دې وډرا کی او هغه ته دی لاړ شي جج مونږ ته ویل چې تاسو حل تلاړ شي نو مونږ ویل وډرا کوو نه مونږ هغه کیس ګورو ای که بیا مونږ دلته کاپی ورکو اینه پس په بیا نور پروسس کوو
د بی اس نه د افغان کډوالو د واپسی لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنۍ چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم د شمیرو تر مخه مئی اومی نیټه پوری د تورخم انګور اډه او خرلاچی پلارو درې لکه 22,000 اسناد نه لرونکي کسان واپس افغانستان ته اړولې شوې دي
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې شاوخوا لس کاله وشول چې د وسلوالو خلاف د ضرب اعظم عملیات وروسته د دوی روزګارونه او دوکانونه خراب شوي خو تر اوسه ورته حکومت هیڅ معاوضه ورنه کړله او په بیا بیا یې مظاهرې وکړلې خو حکومت د وادو باوجود دوی ته بشپړه معاوضه نه ده ورکړې دوی همدارس پر حکومت تنقید کوي چې په مختلفو وختونو کې د پیسو اعلانونه وکړل خو دا پیسې کمې هم دي مګر بیا هم پوره نه دی ورکړل شوی دوی دا څرګندونې د مئی پاتمه په پیښور پریس کلب کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې اعلی چارواکي باید دوی خبرې واوري د حکومت لخوا په بیلابیل وختونو کې ویل شوی چې دوی غنو دکاندارانو ته پیسې ورکړې دي، خو کم کسان چې پاتې دي هغه ته به په خپل وخت باندې په مرحله وار شکل پیسې ورکول کیږي. شبیر جان په دې اړه نور تفصیل درته لري.
دا شمالی وزیرستان میرمشاه بازار کې د دوایانو روزګار کونکو شهز علی خان وزیر وای چې دکانونه پر پدې خالی کړل چې امن پرځای کې دورسته بدوی واپس خپل روزګارونه پیل کړي او کورونه ته به هم راشي. خوای تر دې د ماشو خا لس کال تیر دورسته هم دوی خپل حق او معاوضه پسې ګرځي، او کله اسلام آباد او کله د پیښور او کله په شمالی وزیرستان کې د ډیپټی کمشنر د دفتر چکر وهي.
بس خو چې دا مې پرې خپل وی چې دا سپاستو سو میاشتو لپاره خالی کړي، نور بیا بیا چې کله تاسو به ان شاء الله دغه خپل یا کاروبارونه کوي، خو چې موږ امن دې ترول وای دي تاسو سره د ټول پاکستان امن خراب دی. خو موږ چې لاړو هنن بازو سبا بازو هنن بازو سبا بازو چې بیا درې کله پس موږ به واپس راغلو، نو نه مې ها دکان وو، نه مې ها دوایانې وې، نه مې هغه کورونه وو، نه مې هیڅ هم نه وي. خالي خالي کلاو زمزکه پراته وو. کم ټیم کې چې زموږ د بازار مسمار شو مکمل، په دې باندې د ټولې دنیا سفیران یې راوستل. چې سفیران یې راوستل ټولې دنیا ته ول چې اوس دغه خلک بدول غوړی خو یو ورو په یو مونږ ته نشو نه یو ورنه لاس غوړ ویریفیکیشن وشو، خو مونږ ته ویریفیکیشن باندې په قرآن باندې وشو، خو بیا مونږ ته ملاو نشو.
دغه مشران وای چې د پوز د مشرانو سربیره انتظامی او سیاسي مشران له هم تلی او ټول ورته باور او ژمنې کړي، خو کله وای حکومت خزانه خالی ده او سی پیسې راغلي نو ورکوي نه. د شمالي وزیرستان میرمشاه بازار د تاجرانو صدر انور حسین په دې باب لوای چې سو واره سرویگان هم دوی وکړي او د هغه ورستو راضي او تپوسونه پښتنه هم کوي.
موږ چیف سیکرټری ته تللی او اول خو لاړل په اسلام آباد ته جی ایچ کیو ته لاړل. جی ایچ کی کدا خبره موږ ته منظور شوله، یغې نه پاس اوس د بروکیټ نه راوځي، د کی پی کی نه کلا دا غوونه کلا پاکستان خوار شي. پاکستان خوار شو چې پیسې نشته خزانه کې، تقریبا یو دوه کلا خو بده باندې تیر شو موږ باندې، او پیسې د خزانې نه راوتلې دي 6.76 کروڑ. دا زموږ په نام بندره اوتله چې ته د مار مور د پلار د ورونو د خزه پښتنه کاوه. مونږ ته لکه څنګه میرلی ولته دی ورکړل چې هغه به دراتلو چې زه دکاندار یم، پلان کای نمبر دکان د ما په لیست کې کم دی کنه دا سیرل نمبر دی، چیک ورکا. مونږ نه پتا پوسونه کې د دکان دی چرته و سومره و چرته کې و څو خرچه د توان دی وشو.
بل خو د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر منظور افریدی مشال لیډو ته وار په وار دا خبره تکرار کړي چې خوشه 3000 دکاندارانو ته دغه معاوضه ورکړي شوی دی، ولې باقی شو خا 3000 پات دکاندارانو ته هم دغه پیسې زر ورکړي شي، خو چکهله صوبایي حکومت لخوا دوی ته دغه پیسې راو لګل شي. ولې په دې حق لم بیا د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف سره سوسو ور د تماس نیول هڅه وکړي، خو دغه وی د مصروفیت لوجه ور سره خبره ونه شوي. دا دونه چې کال 2014 کې د پاکستان پوز لخوا د وسوالو طالبانو پر ضد ضربېزب عملیات په شمالي وزیرستان کې پیل شو، چې لوجه د سیمې خلک پکړو کولو او خپل روزګارونه پرې خودو مجبور شوي. دغه د شمالي وزیر ستان تاجران وای کچره د دوی غختنه زر تر زر و نه منل شوې، نو د سلام مشورې وروسته به پیښور کې وزیر اعلی هاوس، کور کمانډر هاوس او بیا اسلام آباد دی چوکې د پرلت غزولو پریکړه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
پو یو بجا،
تاندی ہلے
پو دوانی مو بجو،
دا مشال پنم
پو دریو بجو،
حجرا
پو سلور نیمو بجو،
دا زوانانو غگ
پو پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جمعې د ورځو د پروګرامونو نمونه تاسو اوریدل، هیله ده چې له مشال ریډیو واوري. اوس هم تاسو ته یو بل رپورټ دراوړو د پښتو ژبې مشهور شاعر اکمل لیونی چې په خپلې مزاحیه او حماسي شاعرۍ مشهور په حق رسېدلی دی. د نوموړي جنازه د مردان ضلع په کاټلنګ سیمه کې نن وشوه. اکمل لیونی د خپل مزاحیه شعر په لیکو له ترنم سره په ویلو باندې ډیر مشهور و. دغه عمر خوښه 15 کاله و. په دې اړه د بزم محمد عابد رپورټ ورو.
ما بلوي
دا خوږ او زړه ته پریوتونکی غږ د پښتو ژبې د ملنګ او بنجاري شاعر اکمل لیونی دی چې د خپل لالهند ژوند په اوږدو کې د پښتو مشاعرو او کونډو په بلها محفلونو کې د خپل پن طنز او مزه ډیبې لګولي او په خپل شاعرانه او ادبي ذوق په یې محفلونه روښانه ساتل. دا اکمل لیونی غږ او تصویر که په ټولنیزو رسنیو کې د ابد لپاره خوندي شوی خو په حقیقي نړۍ کې نور له پښتون ټبر سره نشته او د تل لپاره یې له دې پانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د نوموړي مړینې د هغه د څنګ شاعران ملګري د ویر په ټغر کېنولي. پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی یو له هغو شاعرانو دی چې نږدې نیمه پیړۍ په ادبي ډګر کې له اکمل لیونی سره نږدې پاتې شوی. هغه مشال راډیو سره په خبرو کې د نوموړي مړینه د پښتو ادب د طنز او مزاح په میدان کې نه جبرانیدونکې واقعه وګڼله.
اکمل لیونی زمونږ د پښتو ژبې یو داسې نابغه روزګار شاعر دی چې په سنجیده شاعرۍ باندې خلک جوړولي دي او په مزاحیه شاعرۍ باندې خلک خندولي دي. ما دومره لوی مزاح نگار نه دی لیدلی چې هغه په یو وخت باندې دومره ګڼ خاصیتونه لري چې خندول هم کوي، هغه تعمیر هم کوي، هغه د ټولنې او د ټولنیزو معاملو او د کشالو او د ستونزو حل هم راوباسي، د دردونو ټکورونه هم لټوي. نو زه ډېر فخر کوم اکمل لیونی او د هغه جدایي دا یقینا ډیره دردناکه ده. داغه ژوند داسې تیر شوی دی چې روزګار یې سو د غره نه لرګي راوړه او خرڅ کا.
پروفیسر ډاکټر انیف خلیل هم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې اکمل لیونی داسې یو خوږ او په پښتو ادب مین انسانو چې د خپل خواږه غږ او پیروډي له برکته به یې د پښتون ولس په زړونو راج کولو.
اکمل صاحب داسې یو شخصیت وو چې ټول محفلونه پې آباد وو، په خپل یو ډېر ښکلی شاعر هم وو. په شاعرۍ کې درې څلور کتابونه چاپ دي او د هغه په ځینې مجموعو د حمزه بابا غوندې شخصیت لیکل کړي دي. سریزې دي باچې د پښتونخوا داسې یو شخصیت وو چې بل مثال یې نشي پیدا کېدی. د شاعرۍ نه علاوه د هغه ترنم او د هغه آواز دا یو بېله حواله وه، یو بېله پېژندلو وه. د اکمل صاحب یو ډېر ځانګړی اړخ دا و، د ډېرو شاعرانو په مترنم آواز کې به خپله طنزیه او مزاحیه شعرونه ویل.
اکمل لیونی به نه یوازې په طنز و مزاح د مشاعرې او ګډونوالو ته خوښي او مستي لېږدوله، بلکې د یو شمېر نامتو او منلو شاعرانو د آواز او انداز پیروډي یا نقل یې هم کولو. راځئ چې د ټولنیزو رسنیو څخه د راخیستل شو غږونو څو خوږې نمونې په ګډه سره واورو.
چې راشي تاسو په خپل کلام باندې دا غو دنیا نه ونې مانځي لازم سو شعرونه دي چې د تا نه غورځېدلې د پلار کې هغه شیخ ما موندلې د پلار کې او سحر تل میخانه تورانغه خیبر بیا جوړې پېدلې د پلار کې
اوس تاسو ردی موجوده د ورخاغلي ترنم شهزاده رحمت شاه صاحب سره راشي تاسو په خپل کلام باندې
زما خزرستا په ځوانې نخ دي دا د زړه چا
اکمل لیونی د ژوند وروستیو کلونو پورې د خیبر پښتونخوا په هر لویه مشاعره کې ګډون کولو او په خپل شاعرانه او شوخ مزاج طبیعت به یې د مشاعرې ګډونوالو باندې د طنز او مزاح خواږه ویشل. اکمل لیونی به د بنجاره په څیر د کتابونو پنډوکې شاته اچولی و، په مشاعرو او ادبي غونډو کې به یې ځوانان کتاب پیرودلو ته هڅول. اکمل لیونی د 2023 زیږدیز کال د مئی په 9 نیټه د اوږدې ناروغۍ له امله د 40 کلونو په عمر ومړ او په همدې نیټه مازیګر 15 بجې په خپل کلي مردان کاټلنګ کې خاورو ته وسپارل شو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په واتس اپ باندې تاسو بیل بیل مواد خبرو هله د چې د مشال ریډیو د واتس اپ چینل سره یو ځای. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه مندنه خي چې پر امنیتي اندېښنو سربېره په یو شمېر مرکزی او ختیځو اروپایي هیوادونو کې د دوه داسې جنې شرکتونو د څارګرو کیمرو کارول زیات شوی چې لچنۍ حکومت سره اړیکې لري. په دې اړه د ګولایز رپورت اورو.
د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه په نه هیوادونو کې لسروې معلومه کړي چې مرکزی او ختیځ اروپایي هیوادونو په تیرو 15 کلونو کې په میلیونونو چینایي جوړي سارګری کیمرې اخستي. دغه هیوادونو دا سارون کې کیمرې سربېره پر دي چې پکې امنیتی نیمګړتیاوي موجود دي او د چین له دولت سره د دغه کمپنۍ اړیکې دي اخستي دي. د آزاد اروپا رادیو راپور خای چې د چین سارګری کیمرې په هغه هیوادونو کې چې د اروپایي ټولنې او ناټو غړي دي یا ورسره یو ځای کېدو ته لیواله دي چې د بودیجې په اړه په هلرونکو حکومتونو په زیاتېدونکو توګه ارزانه او دولتي رعایتي چینایي شرکتونو ته مخه کوي استعمال زیات شوی دي. په داسې حال کې چې د سارګرو کیمرو لپاره عامه ملي ډیټابیس په ډېر هیوادونو کې نشته، د مشال اړیو د خبر مرکزی څنګ د موجوده معلوماتو پر اساس جوړ کړي راپور کې ښایي چې د هوا او هیکویژن دوه نیمه دولتي چینایي شرکتونه دي چې د نړۍ په کچه د بند سرکټونو ټلویزیون او سارنی نظامونو مهم شرکتونو ګڼل کیږي. لوی بازارونه په هنګری، سربیا، رومانیا، مالدووا، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوسوو، بلغاریا او جورجیا دي. د سارنی سنه سړینیز شرکت مشر کونور هیلی د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه تویل د دې چینایي شرکتونو او نورو ترمنځ تر ټولو لوی توپیر دا دی چې نور شرکتونه د ګټې اخستنې لپاره د زیان منونکو دومره پراخه او جدي کټګوري نه لري. دغه په خبر په بنیادی توګه امنیت د فرضي غواخونو لپاره پلانونو جوړولو پوري اړه لري او حکومتونه او ملي امنیت سازمانونه باید په دې اړه توجه وکړي. د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه راپور خای چې په لویدیځو پلازمینو کې د سختو جانچ پړتال باوجود په مهمو ځایونو کې د چین په ټکنالوژي ډیره تکیه کیږي. کارپوهانو انکشاف کړی چې د چین د دغه دوو کمپنیو د هوا او هیکویژن کیمرې په رومانیا کې د فوزی نظامی اډو او په هنګری کې د ځانګړي پولیسو مرکزی دفترونو په ګډون په نورو حساسو ځایونو کې هم کارول کیږي چې هیکران او بهرني مخالفین ورته په اسانۍ سره لاسرسي لرلی شي. په داسې حال کې چې امریکا، برتانیا او آسټرالیا په څیر نورو هیوادونو دغه دوه شرکتونه په تور لیست کې چولي، خو اروپا کې په دې هیڅ ډول بندیز نشته. خو د مئی له 15مې د چین ولسمشر شي جین پینګ اروپا ته د تاریخي سفر په جریان کې د چینایي جاسوسي دسیسي او د چینایي سوداګریزو کړنو په اړه د اروپایي اتحادیې کړکیچ او اپا اروپا کې د شرکتونو د کارونو یو بل احتمالي ټکی په نښه کوي. کونور هیلی وای د نورو ځایونو په څیر په امریکا کې د وخت له تیریدو سره په دې اړه خبرې تر کېږي او بندیز لامل شي. خو دا لا روښانه نه ده چې اروپایي هیوادونه به هم دا لار خپل کړي. هنګري په هنګري کې د چین جوړو سارګرو کیمرو په حکومتي کچه د اخستو رسمي شمیرې معلوم نه دي، خو د انټرنیټ سره تړلو وسایلو لپاره د لټون پاڼې شوډان په وینا په هغه هیواد کې د دهوا شرکت 3500 او هیکویژن 3160 کیمرې فعال دي. د هنګري خبري ویبپاڼې ات لټسازو په وینا د هنګري ملي پولیسو په 2018 کال کې د دهوا شرکت سره خپل لومړنی قراردادونه لاسلیک کړي ول چې د هیواد د پولیسو ساتونکو او د پولیسو د خپل اداري سیستم لپاره د شرکت کیمرې او سافټویر کارول لپاره لاسلیک کړي وو. د هنګري د برېښنا عام پیرول نظام څخه راټول شوی معلومات ښایي چې ډېرې پوهنتونونه او علومو اکاډمي د هیکویژن مصنوعات کاروي. هنګري له چین سره د روان 2024 کال په فروری میاشت کې امنیتي تړون لاسلیک کړی وو چې د قانون نافذ کوونکو ادارو ترمنځ همکاري پیاوړی کړي. دا تړون کولی شي چې په بوداپست کې چینایي پولیسو ګزمې وګوري چې د مرکزی اروپا تر ټولو لوی د چینایي کډوالو کور دی. دا څرګنده نه ده چې د هنګري او چینایي چارواکو ترمنځ دا معلومات او کیمرو ته لاسرسی به څنګه شریکوي، خو دې اقدام په برسل او په بهر کې د چین حکومت ضد فعالانو لپاره خطر جوړ کړی دی. اوکراین د سنټ ډیټا بیس امپورټ جینیس لخوا راغونډ شوی معلومات د مشال رادیو خبر مرکزی سانګي سره شریک شوی. د دغه معلوماتو لمخې په سلګونه زره د دهوا او هیک ویژن شرکت کیمرې په ټول اوکراین کې نصب شوی دي. د اوکراین قانون نافذ کوونکو او خصوصي شرکتونو په لوی پیمانه چینای جوړ شوی سارنی کیمرې اخستې دي. معلومات ښیي چې اوکراینی شرکت له 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې له 1 میلیون څخه ډیر د ویډیو سارنی یا نظارت آلات اخستي چې پکې د سارګرو کیمرو، د تودوخي عکس اخستنی، انټرکامونه او د کیمرو سره نور آلات شامل دي. خو د دهوا او هیک ویژن کیمرې په اړه هم امنیتي اندېښنې راپورته شوې دي. د جنوري په میاشت کې د اوکراین د دولتي امنیت خدمات SBU ادعا وکړه چې د روسي استخباراتو د اوکراین په پلازمینه کې د روسي د توغندي برید څخه مخکې په کیف کې دوه د سارنی کیمرې هیک کړي چې لږ تر لږه درې کسانی وژل. مالدووا د مالدووا او د ولسی تدارکاتو د معلوماتو لمخې په تیرو 15 کلونو کې د خپل پولیسو، پوج او سفارتي خدماتو لپاره په زرګونه چینایي سارګری کیمرې اخستي، خو کرش مېرې سرګند نه ده. هغه هیواد د دې لپاره عامه ډیټا بیس یا معلوماتو راغونډولو اداره نه لري چې څومره د سارنی کیمرې فعالیت کوي. خو شوډان د دهوا 3100 واویا او هیک ویژن 15133 کیمرو شمیره ورکړې ده. د مالدووا د عامه تدارکاتو پورټل ښایي چې د 2013 او 2023 کلونو ترمنځ له 2200 څخه زیاتې کیمرې له دغو دوو چینایي شرکتونو اخیستل شوې دي. دا کیمرې په عام ترانسپورت کې کارول کیږي. د مالدووا د ټاکنو مرکزی کمیشن هم د هیواد د 2019 کال پارلماني ټاکنو وروسته 2300 د سارنی کیمرې اخیستې وې. سربیا د سربیا د ګمرک یا کسٹم ادارې د چین سارګرو کیمرو واردولو په اړه شمیرې نه دي مشخصه کړي، خو په تیرو 15 کلونو کې معلومات ښایي چې په دې موده کې د کیمرو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. یوازې په 2023 کال کې بلګراد د کیمرو په اخستو شاوخوا 15.8 میلیون ډالر مصرف کړي دي. په هغه هیواد کې ډېرې کیمرې د خصوصي شرکتونو لخوا اخستل کیږي چې بیا یې مقامي حکومتونو ته پلروي. د مشال رادیو خبر مرکزی سانګې د 2023 کال څېړنې له مخې په سربیا کې له 30 څخه ډېرې ښاروالۍ او ښارونه چې دا د هیواد ټولو مقامي حکومتونو نږدې درېمه برخه جوړیږي په ولسي ځایونو او د ټرافیک سارنی سیستمونه لري او د دهوا او هیک ویژن یا بل چینایي جوړونکو څخه اخیستل شوي دي. دا په تیرو 15 کلونو کې نور پراخه شوي او نږدې 2 میلیون ډالر پرې مصرف شوي دي. سربیا د چین له هوایي شرکت څخه په دې رستو کې تر 1000 زیاتې سارګری کیمرې اخیستي او لګولې دي چې د سیری یا د مخ د پیژندلو صلاحیت لري. اوس د بوسنیا هرزګووینا خبره کوو. بوسنیا هرزګووینا چرې چې واک په ملي او سو ټټپوړو ادارو کې ویشل شوی، په ټول هیواد کې دا معلومات نه لري چې څومره کیمرې له چینایي شرکت څخه اخیستل شوي دي. خو د سیمه ایزو وزارتونو، ښارونو او ښاروالیو معلومات ښایي چې په دې وروستو کلونو کې د سارګرو کیمرو استعمال زیات شوی دی. د بوسنیا هرزګووینا د غیر مستقیم مالیاتو د ادارې د معلوماتو لمخې په تیرو 15 کلونو کې له چین څخه د سبتولو وسایلو واردات زیات شوي دي. د سریپیسکا د کورونا چارو وزارت چې د هیواد اکثریت توکمیز سرب دي، د مشال رادیو خبر مرکزی سانګې ته وویل چې یوازې په 2023 کال کې د دهوا څخه 109 کیمرې اخیستي چې مالیت یې 1,000 ډالر وو. په سرایو کې د کورونا چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې دوی یوازې 2 کیمرې له چینایي جوړونکو کمپنیو څخه اخیستي، خو دوی نمونه نه دي څرګند کړي. کوسوو د نورو هیوادونو په شان د کوسوو ګمرک هم د مختلفو شرکتونو او کیمرو ډولونو ترمنځ توپیر نه کوي، خو د سارګرو کیمرو په پلازمینه پریستینا کې په پراخه کچه کارول زیات شوي دي. د پریستینا په وروستیو سفر کې د مشال رادیو خبر مرکزی سانګې خبریال د ښار په چوکونو او همدارنګ په دولتي ودانیو کې نصب شوي ډېری د هوا او هیک ویژن کیمرې ولیدلې. پدې کې د دولتي سارنوالۍ دفتر، د سوداګریزو وزارت او د روغتیا وزارتونو ودانی شامل دي. د کوسوو چارواکي د مشال رادیو خبر مرکزی سانګې ته تایید کړي چې په دولتي ودانیو کې کیمرې په 2006 او 2020 کلونو کې اخیستل شوې وي. اوس د رومانیا خبره کوو. په رومانیا کې هیڅ مرکزی ډیټا بیس یا معلومات شتون نه لري، خو له سروې او د عامه تدارکاتو پورټلونه ښایي چې د چین جوړي سارګرو کیمرې کارونه په پراخه کچه زیاته شوې ده. ځینې حتی په حساسو امنیتي ځایونو کې هم نصب شوې دي. د 2020 اسخه د نړیوال سارنې سند راپور لمخې په رومانیا کې 1,09,425 فعال د دهوا او هیک ویژن کیمرې موجود دي. دا د نړۍ اتم لوی هیواد دی چې په دومره شمیر کې د چین جوړې سارګری کیمرې پکې لګېدلې دي. د مشال اړیو خبر مرکزی سانګي روستیو سیړونو کې دا هم موندلې چې د هیک ویژن او د هوا لخوا جوړ شوی د سارنې آلات په هیواد کې لږ تر لږه 28 فوزي تاسیساتو کې کارول کیږي. دا آلات د ملي امنیت په برخه کې د سلګونو نورو عامو ادارو لخوا هم کارول کیږي. اوس د بلغاریا خبره کوو. په داسې حال کې چې د چینایي د هوا او هیک ویژن کیمرې په پلازمینه سوفیا په شاوخوا او په نورو دولتي ودانیو کې لیدل کېدې شي، د بلغاریا حکومت په رسمي توګه ارقام نه دي خبره کړې. د دې ترڅنګ د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه پښتون یې هم نه دي جواب کړي، خو هغه هیواد په 2013 کال کې یو قرارداد لاسلیک کړی و چې د 15 میلیون ډالرو کیمرې له هیک ویژن څخه اخستې وي چې هدف یې په سوفیا کې په بسونو، ټرامونو او بسونو کې د 3300 کیمرې نصب کول وو. او رسته هیواد جورجیا دی. د مشال رادیو د ګرجستان څنګه د ګمرکی معلوماتو په اساس معلومه کړي چې په هیواد کې نږدې 8% کیمرې د هیک ویژن او د دهوا شرکتونو لخوا نصب شوي دي. په ګرجستان کې د چینایي کیمرو دقیق شمیر معلومول ستونزمن کار دی، خو په تیرو 15 کلونو کې په دې کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. یوازې په 2023 کال کې جورجیا له 1000 څخه زیاتې کیمرې اخیستې دي. دا شمیره په 2006 کال کې له 1000 کم وه.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.